پتر استانو ول دا ټولنه هر هغه هڅه چې هدف دی اټومي تړون پر سر د ډیپلوماټیکو هڅو کمزوري کول یا له منځه وړل دی غندي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل چې د دغه جدي پیښې وروسته رامنځته شوی وضعیت له نږدې څاري. په بیان کې زیاته شوې چې دغه وضعیت خطرناک دی او کولی شي د اټومي تړون په اړه د بیا کتنې لپاره پر خبرو چې ټاکل شوې سبا چهارشنبه په ویانا کې بیرته پیل شي اغیز وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه راز ویلي چې دوی هیله مند چې دغه پیښه هغو ته ګټه ونه رسوي چې نه غواړي د نړۍ له قدرتونو سره د ایران اټومي تړون بیرته راژوندی شي. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې واشنگتن دغه تړون ته چې په 2013 کال ترې وتلی و او پر تهران یې بیرته بندیزونه لګولي و راوګرځوي، او ایران هم هڅوي چې په زیاته پیمانه او لوړه کچه د یورانیمو له پخولو لاس واخلي او په دغه تړون کې پر ټولو کړو ژمنو عمل وکړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مشهور شاعر ممتاز اورکزی د شعر پاړه راته غیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
چې دا هنر تاسو ورو نو شعر یو عادي خبره نه پاتې کیږي، او دا هنر راځي پر ریاضت باندې باید سره مطالعه کی خپل کلاسیک ټول ولولي چې ته به خو اول موضوع نشي.
یوشتمه پیړه یو د ژبو پایښت کتاب له لیکوال استاد ایمل خمر سره مرکه لرو.
ژبې که څه هم یو مشخصه جغرافیا یا مشخص ولس موږ ته معرفي کوي، خو په ټوله کې بیا انساني او بشري پانګه ده.
د غزنی د انځورګر ځوان لا کارونو مهم خبره وو
چې د سولې او جنگ تصویر د غواړم دی هنري اثر په توګه باندې دی وی تابلو په شکل باندې او تصویر په شکل باندې وکاغم.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې کتر پای را سره وای و به یوري. ننګرهار میشت سندرغاړي وایي له هنر سره د خلکو کمی علاقه د دوی کاروبار اغیزمن کړی چې ځینو د خپل هنر پر ځای نورو کارونو او ځینې نورې له ننګرهار کډوالۍ ته اړ شوي. دوی له هنر سره د خلکو د علاقې د کموالي لاملونه د خلکو ناچاري، د کار روزګار نشتوالی، نامني او له رواني پلوه د خلکو نارامي یادوي. دا سندرغاړي وایي اوس یې کاروبار تر دې بریده رسېدلی چې د کورنۍ اړتیاوې خلاصه چې حتی د کور کرایه هم نشي پرې پوره کولی. نور حال په راپور کې.
د وطن په نوم لسوز او ګداز ډک دغه یا قربان د شیرین‌آغا خالقیار ده. شیرین‌آغا خالقیار شاوخوا 50 کال عمر لري او یوازې شپږ دیرش کاله یې د یوه محلي هنرمند په توګه په محفلونو کې سندرې ویلې دي. له هنرمندۍ زړه ماته شیرین‌آغا وایي کله کله یې زړه لکه د ده د نورو ملګرو په څیر د کومبل کار او کسب هوس پر سر اخلي، خو په خبره یې توانې نه لري. شیرین‌آغا زیاتوي د ډیموکراسۍ د دې وروستیو دوو لسیزو لومړی هغه یې د دوی لپاره بختوره وه چې په اونۍ کې به دوه یا درې د خوښۍ داسې محفلونه کېدل چې ده به پکې سندرې ویلې او خلکو به پیسې ورکولې. خو په وینا یې چې اوس په ټوله میاشت کې هم دوه داسې محفلونه نه لري چې چاره یې پرې وشي.
نو دې سره چې بل کاروبار مونږ ونه کړو، دا زمونږ ډېر څو کس هنرمندان دي چې ډېر غریبان دي، خو هغوی لاسګاډی چلی یا بل کوي. مقصد دونر په حساب سره چې مونږ بل کاروبار ونه کړو، دغه هنر زمونږ ستونزې حل کولی نه شي.
25 کلن قرار دلسوز په اصل کې د لغمان اوسېدونکی دی، خو له څو کلونو راهیسې په جلال آباد ښار کې اوسېږي او همدلته یې د هنر خاپوړي کړي دي. دلسوز وایي پخوا به په ننګرهار وراخوا نورو ولایتونو او لرې پرتو سیمو ته د خوښۍ محفلونو ته ورتلل، خو اوس چې د خلکو کاروبارونه پیکاو د نامنۍ ویره خپره ده، نو له کبله یې د جلال آباد د څلورو دروازو دننه د دغه ښار د خوښیو محفلونو ته سترګې په لاره دي. دلسوز د خپلې و جوړه مار سندرغاړي ملګري کیسه کوي چې ګوندې د خپلې مجبوري او بې وسې ورځې له امله یې له سندرو لاره بېله او اوس په ښار کې ریکشا چلوي.
زمونږ یو دوست دی شمس نومیږي، خسندر غاړه پچیرې دا بیچاره کور په پچیر کې هغه نه امکانات دنه درلودل چې دلته په خار کې ځانته یو کور نیولې وې دونور سره نه پیدا کېدل په دې هنر کې نو په اوس وخت کې ولې په خوا وخت کې هر سوال امنیت هم هر سوال برابر نو بیچاره هغه ماغه د ځانته یو دانه رکشا اخیستې ده لګیا ده کار کوي او موږ هم دغه څلور دروازو کې بس بند یو هنرمندان ډیر دي ودونه لږ دي او کاروبار نشته ده پاندغه وجه باندې بس رو غلا هر سړی د خپل د کار نه پاتې ده.
ننګرهار میشتي سندرغاړي په داسې حال کې د خپل مسلک او کاروبار ناراضه او اندېښمن دي چې په دې وروستیو کې په ننګرهار په ځانګړي ډول جلال آباد ښار کې نامنیو خلک په روحي لحاظ نارامه کړي او هڅه کوي چې د خپلو خوښیو اظهار په داسې شکل وکړي چې د نورو د نارامیو سبب نشي. د جلال آباد د ښاریانو په باور وروستیو نارامیو د دغه ښار لږ تر لږه هره کوڅه د یوه نه یوه درد او غم په ویر غمچنه کړي چې له کبله یې په ودونو او د خوښیو په نورو مراسمو کې په لوړ غږ د سرودونو غږولو ته څوک زړه نه ښه کوي، کومو چې د سندرغاړو زړونه او کاروبار اغېزمن او اندېښمن کړي دي. په ننګرهار کې د هنرمندانو ټولنې مشر کمینګل وایي سندرغاړي چې ژوند دی ورځ په ورځ مخ په خرابېدو دی باید په کور دننه او بهر سوداګر شتمن خلک او هنرمندان او همداراز د دوی ټولنې د تنګسې په وخت کې د خپلو هنرمندانو لاسنیوی وکړي.
نور دغه سره مرسته په کار دی، دې سره دغه په کار دی، موږ خپل تجارانو باندې غا کوو. نور دغه خلک باید خپل هنرمندانو نازي پوهه کله چې خارج کې زموږ افغانان پراته دي د دوی نه ایله کوو. ټول ټولنه لري، اتحادې لري، لکه ناروې کې زه پیژنم خلک هغوی ټولنه لري، په جرمني کې همدغسې ټولنه لري، امریکا کې ټولنه لري. دوی د خپل هنرمندانو نه دولت د خوانه یو دغه وکي او مرسته ورسره وکړه.
د یادونی وړ ده چې د نامنیو بیکاریو او د خلکو د اقتصادي کچې د ټیټوالي ترڅنګ سیاري سندري او میوزیکونه چې په سی ډي او ډي جی سیستم کې عیاري شوي او په نسبی ارزانه ډول په کرایه ورکول کیږي هم د سندرغاړو د کاروبار د خرابوالي یو عمده لامل شوی دی.
ممتازیم کا ناکامیم کا کامیاب بلا پسے پخپل زان شویخ پلا تجربہ یا ملالیا داش پا زما پشاندا کزش پا یا ملالیا داش پا زما پشاندا کزش پا یا ملالیا کشپی یا و بجدا او نشا یا ملالیا داش پا زما پشاندا
داسې څوک نشته چې خپل مخ ته به بدرنګ ووایي، داسې څوک نشته چې خپل مخ ته به بدرنګ ووایي، خو داسې ډیر دي چې الزام په آینه لګوي. ممتاز اورکزی د اورکزوی جنسی په توره وړی کې زیږیدلی، شاعري له تنکۍ ځوانۍ را پیل کړې او اوس یې درې شعري ټولګې د ځمکې اسمان، زخمک او زه په چاک پروت یم چاپ دي. دا خوږ ژبی شاعر اوس له کور او کلي لرې په دوبۍ کې کاروبار کوي. نوموړی په رسمي بلنه د ننګرهار نارنجګل مشاعرې ته راغلی و او په ننګرهار او کابل کې یې له ګڼو فرهنګیانو سره هم ولیدل. له ممتاز اورکزی سره مو مرکه کړې چې د نوموړي په یوه شعر پیلېږي.
د سپرلی لار کې ډیوه اکدم،
د سپرلی لار کې ډیوه اکدم،
د سپرلی لار کې ډیوه اکدم، په قبرونو ګل دسته اکدم، او زه د دشت پلورې زما،
زه د دشت پلورې زما،
زه د دشت پلورې زما، خپل تن د پچینې اکدم، او خوشحالي سوکالي سولا، خوشحالي سوکالي سولا، په خوبونو مې نامې ګدم، او خلک پرخې ته منګی ګدی،
خلک پرخې ته منګی ګدی،
خلک پرخې ته منګی ګدی، زه باران ته جنازې ګدم، لره لره شاه آسمان، لره لره شاه آسمان، زه په خپل مزه کپ خېګدم، زم د خپل سودا غېګته، زم لندی پسرین دی ایک تم
اور اکسائی صاحب چوک شاعری کوی لکھوالی کوی دا دی ترشا یو لویا تجربہ ہم وی تاسی ہم دیر مو دا شاعری کڑی کتابون چاپ دی دا خپل شاعری پاڑک خبرو کڑی چی سنگ را پیل شوا او پا دغ سفر کی شاعری رنگون بدل کڑی مثال پا پیل کی موضوعات یو ڈول و روز تا بل ڈول شوی کنا اما آغا یوالا را تاقیب شوی
شاعری پیل خدا بس امغه سکول کې د نظمونو کتابونو کې هغه شوق او غاز مونږ یو رور د مانا چې کم مشر دی غو کور ته کتابونه راوړل هغه نظم هغه هر څه زما خو خیدو او بیا په هغه پس نور کتابونه بیا په مینس کې پکې ما خپل لیکل شروع نو پیل خو دغه سیور او دام ظاهره خبره ده چې ټول عمر څوک یو رنگ شاعری نشي کول شاعر هم د دې چاپیریال اوسیدونکی دی سچ پد نور الس سر کی گی اغا پد چاپیریال کی دشاعر سروم کی سچ دا نور الس محسوس ہی مغ سے شاعر محسوس ہی خود شاعر تجربہ داوی دا غر عزت داوی سے اغا دا خپل احساسات دا خپل تجربی شعر کی او الس تے الس ہی مغ سر بیا دا شاعر خپل اغا تاثرات ہم شامل سی دا غا خپل خیال ہم سر شامل سی دا غا غر عزتون شامل سی چی باید خبر سنگ اوکری سی پا کم چوکات کی اوکری سی اغا دا خپل الس نم خبر وی دا غا خپل الس دا خوخی نم خبر نو دغه چوکات جوړول دغه دی خبرو سره د خپل شاید د شاعر د خپل خیال میزیش او د شاعر د احساس یا غسومره شدید احساس لري او دا بیا د لفظونو په شکل کې پیش کول زما په خیال دغه ما سره هم شوی دی ټولو سره هم دغه شوی
ډیر شاعران دی چې شعر بلی کی خود شعر او د عادي خبرو توپیر پکار دی یعنی ډیر وخت مونږ د شعرونو په نوم داس تلولو چې هغه ډیر عادي مسائل وي ډیر عادي خبرې وي یا مثال په حالاتو غږېدلې وي یا د ژوند نور اړخونه راسپړلې وي وجه یې څه ده ولې ځینې چې شعر لیکي یا د شعر خواږه پکې سړی موندلی شي خو په ځینو شعرونو کې نه وي
بالکل خبرې ټولې همدغه د حالاتو خبرې دي د هر چا شعر د دې حالاتو خبره ده د هر چا شعر هم د دې ژوند نه چې دا مونږ او تاسو کو هم د دې نه جوړ تاسو چې خبره وکړه چې د ځینې خلکو عمد حالات بے خبر اکڑی کو خبر ڈیرا دی خبر لگی او بیا زن شاعران چی کم دی عمدہ حالات پہ انزور کڑی بھی خو آگا خبر آدھی خبر نہ لگی پاگے کے یو نوخت مخکاری پاگے کے یو زڑ رخکون مخکاری پاگے کے دا جذب آگا دا جلب آگا ٹول کی فیات موجود ہی عمدہ اصلی مخاد عمدہ ہنر دے چی دے خبر تا سادہ الفاظ و انتخاب سنگ دے دے خبر تا ستا رسائی سنگ دا او دے خبر تا اغا کم ہنری تقاضی دی چی کدا خبر پا اغا حالت کیو کیشی نو ادی خبر دا کپا دے حالت کیو کلیشی ادی خبر او ہنر ہم دا او چی دا ہنر تا سر او نو شیر یو ادی خبر نا پاتی کی گی او دا ہنر رازی پر ریاضت پانی باید سر مطالعو کی خپل کلاسیک طول اولو لی چی تا بای خوی اول موضوع نشی او دا الفاظ و ذخیرہ و سر زیادت شی نو بیا اغا خبر ادی خبر ہرگز نا پاتی کی گی باقی کی بخواب مخواب پاکی ہنر رازی
آیا د شاعری په لمن کې دغه ډیر جدي مسائل ځایدلی شي کنه یعنی که موږ وګورو مثال د مراد شینواری یو بیت چې زلف په اوږو باندې اړوي راړوي ما په سرو لمبو باندې اړوي راړوي په دغه شعر کې یعنی لکه ډیره جدي خبره نشته ده خو بیا هم خوند کوي کیدای شي دغه ډیر نور شعرونه هم وي چې ډیر جدي موضوعات پکې نه وي خو بیا هم پیو چا خوښیږي پیو چا ښه لګي
په حالاتو خبره خو دغه حالات تا مجبوروي چې ته په دې باندې خبره وکړي او اسې دام داسې اوسي سړی خامخا ځان بې طرفه ساتل غواړي کنه هغه هم دغه خپل سوچ کیدای شي خو دا حالات داسې دي چې دا تا مجبوروي ځکه دا حالات ټولو نه اول خو ستا په امن باندې د دې اغېز دی د دې حالاتو ستا په اقتصاد باندې د دې حالاتو اغېز دی ستا په امروزه ژوند باندې د دې حالاتو اغېز دی نو نشي کولی سړی چې بې طرفه پاتې شي او د حالاتو خبره ونه کړي خو بیا هم که څوک داسې شعر لیکي لکه څنګه چې تاسو د محترم مراد شینواری صاحب حواله ورکړه نو دام د ژوند سره تړلی خبرې دي خاص د ژوند نه نشي بیلې ده مینې د ژوند نه نشي بیلې ده د مینې احساسات هغه خپلی احساسات دا د چا د ژوند نه نشي بیلې ده او دا بیانولم ډیر ضروری دي د حالاتو په بیانولو کې ډیر افراطیت نه دی پکار پاغې کې د خلکو ته یو هیله ورکول یو امید ورکول یو مثبت طرف ته د خلکو پام را ګرځول هغه شاعری باید چې پورا په پورا ساند نه وي چې د حالات او عکاسی ته به زه په ټول عمر ساند وای دې کې په خپل هنر په زور د خپل احساس په زور د خپل تخیل په زور داسې یو د امید داسې د هیلې او داسې د خوشفهمۍ او د خوشبینۍ یو تاسې لار پیدا کول پکار دی چې خامخا په هغه شعر کې د خلکو دلچسپي برقرار را پات شي او شیرم دا وایي چې مالک خپل حق ادا کړي.
شیر ستاسو په نظر کوم شیر دی، یعنی کومې جامې باید اغوستي وي چې تاسو ته ښایسته ښکاره شي؟
د هر چا موم دا دلته دوه درې څلور کسان ناست وي چې د هر چا نه تپوس وکړي، د هر چا خوښه بدل، د شعر په اړه تاریخ بدل دی چې څنګه شعر تعریف وي. داسې یو دغه تعریف نشته چې موږ راواخلو چې دا تعریف زما په اړه ښه شعر هغه دی چې موضوع ولري، ماهیت ولري، بهترینه ژبه ولري، هنر ولري، چې څنګه دا بهترینه خبره دا څنګه وړاندې شوی، د دې چوکاټ څنګه دی، هغه چوکاټ څومره زور لري چې په خلکو ځانونه. دغه زما په خیال د خشیر تعریف کې دی. نور د هر څه تعریف بدل، کله کله به داسې متاثر وشي چې یو ډېر تا ته به ډېره مزه درکړي، ډېر خوند به ترې وای، خو که بیا ته څو ورځې پس هغه شعر ګورې هغه خوند به هم نه درکړي او ته به حیران یې چې دا څلور پنځه ورځې مخکې یا یوه اونۍ یا یوه میاشت وړاندې دې شعر ما ته ولې دا دغه راکړې. نو شعر خصوصاً کې بالکل نیخ پنیغه د انساني جذبات او سره احساسات سره تعلق لري. اوس په هغه وخت کې د چا احساسات سو د خطرې د پاره نه، اوس میاش پس لمحه لمحه مونږ بدلی، اوس میاش پس زما د خپل دغه څه دی. نو مغه شعر دی بیا به پاړه به زمونږ رایا بدلی.
پښتو شاعرۍ کې له چا متاثر شوی یاست؟ یعنی په پخوانیو اوسنیو کې که ترې متاثر یاست علت یې څه دی؟ یعنی تاسې کومې ښکلاوې پکې لیدلې؟
مبالغه به نه کوم چې رښتیا دی، مانند زړه خبره ده، هر چا متاثر کړی، هر چا زه متاثر کړی یم. د کاروان صاحب نه رانیولی، درویش صاحب نه رانیولی، حمزه بابا، خوشحال بابا، د ټول زه په خپل خپل وخت متاثره کړی سه چې زه هغه د متاثره کېدو نه مخکې چې یوه درجه وي زه یې هغومره متاثره کړی. خو په دې منځ منځ کې بیا ما خپل شعر هم لیکلی دی او داسې یو نوم اخیستل ګران څه چې دا زما دپاره کم از کم ناممکنه خبره ده. خو داسې دي چې که تاسو ګورئ چې د وطن سندرې او د یو غمجن وطن سندرې او هغه هغې ته بیا سندریزه بڼه ورکړی شي، تاسو محترم رحمت شاه سهیل وګوري چې هغه دغه د وطن ټولې غمیزې هغه تا څنګه سندریزې کړي دي. ته وګوره چې د سهیل صاحب کلام اورو نو تا ته به پکې د سندرې خواږه هم ښکاري، تا ته به پکې د وطن غمیزه هم ښکاري، تا ته به پکې د حالاتو یو ډېر صفا سوتره او رښتینی عکس هم ښکاري. مخامخه په کار د سړی ته متاثر شي. زمونږ مذهبي اصطلاحات خدای، رسول، پرښتہ، قرآن کریم، جنت، دا ارس تاسو وګورئ چې دا د کاروان صاحب دې سره کم هنر کړی دی، په کم هنر یې دا استعمال کړی، نو باید چې سړی ته متاثر شي. خلک پکې خدای ګوري او ته ماشوم خبر او پوه به شي
یوه خبره دا هم ده چې سمه ده چې دا مهمه ده چې یو څوک څومره واک لري، څومره شتمني لري، څومره ډیر کمالونه لري یا څومره لوی هنرمند دی. د دې تر څنګ دا هم مهمه ده چې دوی څومره په هغه خپلې ټولنې یا په حالاتو تاثیر لري. نو ستاسو په نظر پښتو شاعري څومره په ټولنې اغیز کړی، یعنی څومره یې متاثره کړې ده؟
ډېر تاثیر پرې لري. که دا تاثیر نه لرلی نو دا ټولنه، دا خلک به د شاعر لوستو ته، د شاعر کلام اورېدو ته به کم از کم دی راغونډېدل به نه. په دې تېره مشاعره کې تاسو وکتل چې زرګونه خلک راغلي، خو د دې مطلب دا دی چې شعر تاثیر لري، دا خلک د تاثیر د لاندې دی او په هغه تاثیر کې دا خلک راغلی دی دلته. بله یوه خبره دا ده چې د شعر په ټولنې باندې اثر، نو د دې دپاره نه صرف دا چې د شاعر تجزیه او تحلیل وشي، خپله ټولنه به هم تجزیه کول او تحلیل کول غواړي چې مونږ کم رنګ ټولنه یو، مونږ د ټولنو سره خو هم زمونږ توپیر شته. ستا ټولنه څنګه د شاعر کمې ټولنې ته مخاطب دی، د هغې ذوق څه دی او شاعر څه کوي، دا هغوی د ذوق په پاللو کې د شاعر کردار یقینا شته. اوس ډېر کم ادا کوي خو د شاعر کردار شته. آیا د ټولنې ذوق پریوتی دی د شاعر ورپسې دومره په خپله مور پریوزي چې د هغوی د ذوق خبره کوي؟ که نه شاعر دا هڅه کوي چې نه دا خو اوس ذوق دلته ډېر پریوتی دی دومره خو زه نه شم پریوتی زه دا ګران کار ته لاسه شم دا ذوق را پورته کړم. نو د شعر تاثیر چې کوم دی دا شاعر پورې ټولنې پورې د ټولنې حالاتو پورې بلکې ټولو ټولنیزو نفسیاتو پورې دا اړه لري چې هغه څه دي دا به هم تحلیل کول غواړي. د هغې نه پس به موږ دې نتیجې ته رسېدی شو چې شعر څومره تاثیر لري او څنګه تاثیر لري.
تاسو د ذوق خبره وکړه، ډېر ښه شاعران دي په هغو مشاعرو کې چې عام خلک پکې ډېر وي، دوی د دې په ځای چې دغه هڅه وکړي چې هغه ذوق را لوړ کړي دوی هغه ذوق ته ور ټیټېږي. یعنې کېدای شي شعر ووایي، کېدای شي ډېرې ساده خبرې وکړي دې لپاره چې داد واخلي.
نو دلته اوس شاعر پورې مړه لري که نه، که د هغه مقصد دا دی چې ما ته د ډېر وا وا وشي ډېر ښه دي وشي بیا ووایه او حد دې کړی دی پته نشته څه سکن. نو بیا خو به هغه لازمه خبره ده تاسو چې ذکر وکړو دغه لار به اختیاري شي، شعر به ووایي یا چې څه تاسو وایي داسې شعرونه به ووایي. خو که د شاعر مطلب دا دی چې نه ما ته که څوک وا وا کوي که وا وا نه کوي که ډېر ښه وایي که ډېر ښه نه وایي زما هدف دا دی زه به دا خپله شاعري وایم چې په هغې کې زما هدف د وا وا حاصلول نه دي بلکې یو ډېر لوی پیغام لیږدول دي، یو ډېر لوی ذهني بیدارۍ په موخه زه شعر وایم، یوې لوی رڼایي ته زه لار پرانیم. نو بیا هغه پکار نه دغه پکار ده چې خپل شعر ووایي. او کله کله داسې په ولسي مشاعرو کې کېږي، خیر د سړی د لږه ډېره طبه د ځوانانو موکي دغه دې موکي، خو مقصد دا جوړول نه دي پکار، ځکه چې که داسې هکدم مونږ اوس دغه شو ډېر زیات سنجیده شو کنه نو دا ځوانان خو په دې عمر کې سنجیدګۍ ته ډېر زیات مایل نه دي کنه. زمون خو موخه دا هم ده چې څومره دا ځوانان رانږدې شي مونږ پورې څومره دوی ته خپله خبره. نو خیر دی که د هغې د طبیعت دپاره دغه دپاره داسې شعرونه وویلی شي چې هغې بې خوشحالي هېڅ دغه نشته، خو مقصد دا جوړول نه دي پکار.
د شعر ځینې داسې خاصې تجربې چې تاسو فکر کوئ که شاعر هغه ته متوجه شي هغه شعر ښه کولی شي، ښکلی کولی شي، خوږولی شي، هغه خاصې تجربې ستاسو څه دي؟
یو خو ظاهره خبره ده چې مطالعه، اوس سړي لکه دوه درې ژبې ورځي هغه په دوه درو ژبو کې مطالعه کړي نو تر ډېرو خلکو تجربو نه به هغه په خپله هم استفاده کړي. ځکه چې دغه شاعران چې ده لوستي دغه ادیبان چې ده لوستي دا خو هم د ژوند ډېرو تجربو نه تېر شوي دي که نه، او د رنګارنګ تجربو نه تېر شوي. دا سړی د هغه خلکو د ټولو تجربو نه خبر هم شو، هغه یې حسم کړي او هغه خپل داخل کې وامغږلي. اوس د دې نه پس چې دی کله خپله تجربه بیانوي کنه د ده تجربه به ډېره کره تجربه، ځکه د هغه تجربات حس کړي دي، د هغه تجربات په لارې د هغه خلکو سره سفر کړی دی چې کله خپله تجربه بیانوي نو دا به د ده دا تجربه به شي کومه، دا به ډېره کره تجربه، دا به یوه خامه تجربه یا سې د تجربې په نوم به اوسه نه، دا به حقیقت کې تجربه او خپلې تجربې بیانول. د دې لپاره بیا هم هغه هنري ریاضت غواړي. مونږ ټول په امروزه ژوند کې د څومره تجربو نه تېرې، په یو ورځ کې، په یوه شپه کې، په څلوري ساعته کې مونږ د څومره تجربو نه تېرې. دا تجربې خیم وي، خام وي، خراب وي، خوږې وي، ترخې وي، خو په بیانولو خو مونږ هغه رنګ یې قادر نه یو کنه. شعر هر سړی دې راشي خپلې تجربې نه بیان، دې ته بیا د هنر ضرورت دی. ټولو نه غټه خبره دا ده چې مونږ مطالعه خپل ادب مولولو چې وسم رسی نور ادب مولولو. کشر مونږه شعر ته ادب تجمن خلک یو، نو دا بیا زمونږه کار دی چې دسې په هوا کېم دا دغه نه تجربې بیانې دی شي او نه شعر لیکلی شي او نه ادب. او اصل کې دا شعر و ادب دی سو دا خو هم دغه خپلې تجربې بیانول دي کنه. هغه شاعر لودیانوي وایي چې دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں. دا شاعر لدھیان ڈیر خا شاعر دی دور دو اغه وی چې دنیا د حوادث او تجربات په شکل کې چې ماته سره کړی او ما غزه واپس کوم.
خبرې بس تاسو د شعر په خوږو پات ورسو.
خپل ځان ته ناره وهم، ولې وهم بند دروازې وهم، ولې وهم شپه ده او خالی خالی می ذهن دې لګیایم، شپه ده او خالی خالی می ذهن دې لګیایم، لاس پائے نه وهم ولی وهم.
ډیر زیات مننه، خوشاله اوسئ.
ستاسو هم ډیر زیات مننه، ستاسو د ټولو اوریدونکو هم ډیر زیات مننه. ستاسو په دې د دا کاړه هم چې وکړو دلته راغی د دې دپاره هم منندوی یم. ابل زسر غلی ما کابل ته جلال آباد ته شدا سمره خلق جنازه ولې ما سمره عزت ما ترا کړی سمره درناوی ما ترا کړی سمره خپل ولی ما سره خودلی سمره ولی ما سره خودلی د دې ټولو که ار سمره مننه خو کې دیم نشي خو بیا غرسمن بوایم چې دې ټولو ز ډیر زیات منندویم او خدای دې وکړي چې زمونږه دغه سولی سفرونه دغه د مینی سفرونه دغه د ورورولۍ سفرونه هم دغه سي دوام ولري ډیره مننه
د غزنی ولایت یو ځوان رفیع الله رسولی وایي د خلکو د ذهني ودې د سولې پیغام رسولو او ټولنیزو ستونزو ته د خلکو د پام اړولو لپاره انځورګري کوي. رسولی په دې باور دی چې انځورګري هم لکه شعر موسیقي او داستان په هنري ژبه د ټولنې د ناچارو بېوزلو او لوېدلو خلکو غږ پورته کوي. نورحال په راپور کې
نمی رفیع الله رسولی دی غزنی ولایت مقر ولسوالی اوسیدونکی یم. له انځورګری هنر سره مې له وړوکوالي ډیره مینه وه.
ښاغلی رسولی د 20 کلنه او د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د دریم کال محصل دی. رسولی په خپل انځورګر دی. دی وایي انځورګری د ښوونځي له وخته خوښېده، خو له 2010 کال را وروسته انځورونه جوړوي. رفیع الله انځورګری د خلکو د ذهنونو د جوړولو، پوهې ورکولو، د خاموشو غږونو د پورته کولو او د ټولنیزو مسایلو د بیان لپاره تر ډیرو ښه او اغیزمنه وسیله ګڼي.
انځورګری هنر یا رسامي هنر د احساساتو او د ذهن د تصاویرو او د زړه د سلیکي درد د احساس لپاره، د احساس د بیان لپاره یو پر امنه وسیله ده او د یوې ښې وسیلې په توګه کاریږي چې خپل احساس ورباندې بیان کړی شي.
ښاغلی رسولی زیاتوي ډیری وخت نړیوالو انځورګرانو انځورونه ګوري، په دې معنا چې نړیوال څه ډول انځورګري کوي، پیغام یې څه وي، خو د دې ټولو تر څنګ دا چې انځورګري په خپله څه شی دی. رفیع الله رسولی په دې باور دی چې انځورګري لکه شعر، موسیقي او داستان په هنري ژبه د ټولنې د ناچاره، بېوزلو او لوېدلو خلکو غږ پورته کوي.
زه د یو انځورګر په توګه دا خپله دنده ګڼم، دا خپله وظیفه ګڼم چې هغه احساسات، هغه غم، هغه سلیکه چې زه یې په خپل زړه کې لرم او هغه تصویر چې د سولې او جنگ تصویر دی، غواړم د یو هنري اثر په توګه باندې، د یوې تابلو په شکل باندې، یو تصویر په شکل باندې وکاږم مسؤولو چارواکو ته او حتی نړۍ ته دا وښیو چې افغانستان نور له جنګ ستړی شوی.
هنر پوهان وایي هر څوک له خپل هنر څخه بیلابیل تعریف لري او دا د هنرمندانو رسالت دی چې د ټولنې واقعیتونه انځور کړي. د هیواد نوموتی انځورګر او شاعر ومان نیازی رفیع الله رسولی د افغانستان له ځوان او تکړه انځورګرانو یادوي او وایي په انځورونو کې ستر هنر نغښتی دی. دا نوموړی په خبره رسولی تر هڅه کړې ده چې نوي خیالونه او فکرونه انځور کړي. دا وخت او زمان د اړتیا انځورګري کوي. هر انځور یې ژبه او پیغام لري.
زما چې دی خوښېږي یو له هغه انځورګرانو څخه ده چې یوازې دا نه کوي چې هغه څه چې په پوهنتون کې لوستي دي په هغو اکتفا نه کوي، خپله هم سترګې غړوي، مشاهده کوي، آثار ګوري، مطالعه کوي. خو دغه ټول چې دي دا له ده سره د نویو آثارو او د ښو آثارو او د ښه تخلیق په ایجاد کې مرسته کوي.
که رفیع الله رسولی انځورګری د شاعرۍ، موسیقي او داستان په رنګ پیغام لېږدونکي بولي، نو ځوان انځورګر اقبال ترنک هم وایي انځورګري هغه خاموشه ژبه ده چې تر ټولو ښه او اسانه پیغام رسولی سي.
لکه څنګه شاعري پیغام لېږدوي، همداسې انځورګري هم پیغام لېږدوي. یو انځورګر کولای سي د خپلې ټولنې حالات، د خپلې ټولنې ناخوالي او د خپلې ټولنې رواجونه په تصویر کې خلکو ته ورسوي.
و مانیازی هم په دې نظر دی چې انځورګري د شعر په رنګ مهم پیغام لري.
پیغام لکه په شعر کې چې مهم ده، خلک اهمیت ورکوي، په انځورګري کې هم داسې قصه ده.
انځورګری هغه هنر دی چې د کلتوري، ټولنیز او مذهبي محدودیتونو سربیره په افغانستان کې ګڼ شمېر مینوال او هنرمندان لري. د انځورګری هنر که څه هم هسې چې په کار وه په افغانستان کې پراختیا نه ده کړې، خو په وروستیو کلونو کې د دې هنر مینوال او هنرمندان دواړه زیات سوي دي.
دا وطن مو ځان دې دا افغانستان
یوشتمه پیړی او د ژبو پایښت د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د استاد ایمل خمر کتاب دی چې په یوشتمه پیړی کې د ژبو په ارزښت پایښت خطرونو او لمرګه د ژبو په ژغورلو بحث کړی دا کتاب په اړه مو له استاد خمر سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم خمر صاحب یوشتما پیړی او د ژبو پایښت ست کتاب نوم دی لمړی دغه کتاب پاړه راته وای چې په کوم مسایلو بحث پکې شوی
سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته یوشتما پیړی او د ژبو پایښت په یوشتما پیړی کې د ژبو د ارزښت او پایښت او د دې د ژغورنې د لارو چارو په اړه خبرې پکې شوې دي او په عین حال کې د ژبو د خوندیتوب اهمیت او ارزښت پکې بیان شوی دی په ملي کچه هم په نړیواله کچه د ټولو خلکو ولسونو او انسانانو مسؤلیتونو ته اشاره پکې شوې ده چې دوی د ژبو د خوندیتوب او د ساتنې په اړه کوم مسؤلیتونه لري حکومتونه سیاسي جریانونه د ژبو د ژغورنې او ساتنې په اړه کوم مسؤلیتونه باید ترسره کړي په عین حال کې د ځینو هغو ژبو مثالونه وړاندې شوي دي چې دوی د مرګ له ګواښ سره مخ وي یا یې دغه خطرونه ډېر شوي وو بیا را کم کړل شول او ځینې دغسې لارې چارې دوی وکارولې چې دوی خپلې ژبې له مرګه را وژغورلې په عین حال کې په نړیوالتوب باندې هم بحث شوی دی او دا ویل شوي دي چې نړیوالتوب ژبو ته څومره ګټه رسولې ده یا یې رسوي او څومره ګواښونه ورته پېښولی شي نو دا ټول هغه مسایل دي چې په دې کتاب کې راغلي دي
تاسو د کتاب په یو برخه کې په دې بحث کړی چې څنګه په یو ویشتمه پیړۍ کې ژبه پیدلی شي ولې ژبه او د ژبې ساتنه مهمه ده
موږ د ژبې ساتنه د څو اړخونو مهمه بولو یو یوه دا ده چې ژبه ټولنیزه پدیده ده یو لوی دنده ده چې ژبه زموږ ټولنیز ارتباطات وړي کې جوړوي او ژبې به بیلابیلې ټولنې سره نښلوي سره یو ځای کوي به او د دې ترمنځ به د ارتباط وسیله ګرځي او دغه دنده دومره مهمه هم ده او دومره خلکو ته مهمه شوې هم ده چې حتی د ژبې د نورې دندې د خلکو یې هېرې شوې دي او په همدې ډېر تمرکز کړی دی نو یوه تر ټولو مهمه خبره پکې دا ده چې که موږ ژبه ساتلې وي زموږ ټولنیزې اړیکې به هم که په هره ټولنه کې وي که په هره انساني ټولنه کې وي دا به ډېرې غښتلې او قوي وي د ژبه یوه بله دنده چې ژبهان یادوي دا ده چې ژبه د تفکر او فکر خپرولو وسیله هم ده هم به خپل فکر پکې تولیدولی شي او هم به تر نورو فکر رسولی شي چې دا هم تر دغه لومړۍ طریقې اهمیت کم نه ده د دې لپاره چې موږ خپل فکری پانګه ولرو یا د نورو انسانانو د نورو ټولنو یا د نورو ولسونو له فکری پانګې ګټه واخلو باید د ژبې ساتنې ته ډېر کار ووایو او اهمیت ورکړو دریمه دنده چې ژبپوهان یاده کړې ده دا ده چې ژبه د هنري کولو او هنر ته د فکرونو او د لیوالتیاوو د ورداخلولو یو وسیله ده مطلب دا ده چې زموږ انساني افکار په هنري بڼه هم چې موږ ته رسي دغه اسانتیا هم ژبه پېښوي دغه تر ټولو هغه مهمې درې دندې دي چې دا خپله دغه دندې هم موږ ته د ژبې د ساتنې او اهمیت هم را په ګوته کوي
تاسو په کتاب کې په هغو ګواښونو هم خبرې کړي دي چې په یوویشتمه پیړۍ کې ژبې ورسره مخ دي او کیدای شي هغه د ډېرو ژبو د مرګ یا د کمزوري کېدو سبب شي دغه ګواښونه کوم دي چې د ژبو لپاره یې لوی خطر ګڼلی شو
یوویشتمه پیړۍ له ګڼو ګواښونو سره راغلې ده او په عین حال کې ویلی شو چې د ګڼو ګټو او مهمو تحولاتو بدلونونو سره هم راغلې ده اول خو مهمه دا ده چې موږ د یوویشتمې پیړۍ له دغو خطرونو او ګواښونو نه ځانونه وساتو او له ګټو یې ګټه واخلو یو دا دی چې ورځ تر بلې هڅه کېږي چې د خلکو ترمنځ
چې یا د ټوله کې د نړۍ انسانانو ترمنځ چې ګڼ شمېر ژبې کاریږي، په دغو ژبو کې ځینې داسې ژبې هم شته چې وړې ژبې دي، کوچنۍ ژبې دي، یا د کارولو ساحه کوچنۍ ده. نو یوه هڅه دا ده چې هغه زورورې ژبې یا ډېرې غښتلې او سترې ژبې دغه کوچنۍ ژبې په ځان کې مدغم کړي او دوی له منځه یوسي. نو د ژبو هغه استعمار ډېر قوي شوی دی په دې پیړۍ کې چې دا ټولو ژبو ته یو خطر دی. بله خبره دا ده چې نړیوال سیاستونه هم د نړیوالتوب په هغه جامه سنبالیږي یا په دغه رنګ ډیزاینیږي او په همدغه سیستم کې ورځ تر بلې عیارېږي چې دا خپله هم ژبو ته مستقیم خطر پېښ کړی دی. مطلب دا دی چې هڅه دا کېږي چې په ټوله کې نړیوال یا نړیوال سیستمونه، نړیوال اقتصادي، سیاسي او فرهنګي جریانونه تر ډېره په یوه ژبه شي، او که چیرې دغه کارونه په یوه ژبه کېږي یا دغه جریانونه یوې ژبې ته مور شاملېږي، نو طبیعي ده چې ځینې هغه ژبې چې د کارولو ساحه یې کوچنۍ ده، ویونکي لږ دي، او په دغه ژبه باندې فرضاً ډېر علمي پانګه نه تولیدېږي، نو طبیعي ده چې په هغه زورورو ځواکمنو ژبو کې به دغه ژبې ور مدغم کېږي او دا خپله بیا د دوی د له منځه تلو سبب ګرځي. نور په یوویشتمه پېړۍ کې فرهنګي هجوم او تړکونه هم ډېر شوي دي چې دا هم مستقیماً په ژبو باندې اغیز کوي. او تر ټولو مهمه خبره ده چې په یوویشتمه پېړۍ کې د پانګوالۍ نظام یا په اقتصادي لحاظ د کپیټالیزم سیستم ډېر پیاوړی دی، او دا خپله د دې باعث کېږي چې ژبو ته له اقتصادي دریڅې نه هم سر وښکاره شي. نو هغه ژبې چې په اقتصادي لحاظ دوی ګټورې دي، په اقتصادي لحاظ د انسانانو لپاره اسانتیاوې برابرولی شي، ممکن په دغه پیړۍ کې تر یوه حده وچلیږي، او هغه ژبې چې په اقتصادي لحاظ په دوی باندې ډېر حساب نه کېږي شاید د یوویشتمې پیړۍ له ګواښونو سره مخ شي. نو په ټوله کې دغه ګواښونه دي چې هره ژبه د نړۍ هر ژبه ورسره مخ ده، او دغه ګواښونه دوی ته متوجه دي.
تاسو د نړیوالتوب یادونه وکړه چې د ځینو ژبو په خیر نه دی، خو کېدای شي د ژبو لپاره ښه هم وي. مثال په اوس وخت کې کېدای شي یو څوک ژبه په اسانه زده کړي، یعنی په پخوا زمانو کې په دغې ژبې زده کول ډېر سخت و. اوس یو خو دنیا خلک یو کلی بولي، خلک په ډېرو مواردو کې سره نږدې شوي دي، د ټکنالوژۍ دور دی. نو دغه دواړه خونه نړیوالتوب او ټکنالوژي څنګه کوای شي د یوې ژبې لپاره سره مرسته وکړي؟ یعنی نه دا چې دوی د دې سبب شي چې ځینې ژبې ومري.
ما مخکې یادونه وکړه چې نړیوالتوب هم ګټې لري او هم زیانونه لري. ګټې دا دي لکه تا چې یادونه وکړه چې په دې پیړۍ کې نړیوالتوب له ټکنالوژۍ سره مل راغلی دی، له ډېرو سترو علمي تحولاتو بدلونونو سره مل راغلی دی، او ډېر نور مثبت بدلونونو سره مل دغه پیړۍ راغلی دی یا دغه نړیوالتوب تر موږ رارسېدلی دی. که چیرې د یو ملت خلک خپله ژبه په ټکنالوژۍ سنبالوي، علمی تولید پرې کوي، علم پرې تولیدوي په خپله ژبه، چې دا په ټوله کې د نړیوالتوب هغه خصوصیات دي، او په عین حال کې خپله ژبه داسې جوړوي او دغسې کار ورته کوي چې د خلکو اقتصادي ورځ هم ورخه کړي، یا په اقتصادي لحاظ هم خلکو ته یوه ژبه ګټوره تمامه شي، یا لږ تر لږه ژبه د دې لامل شي چې دوی ته یوه ګوله ډوډۍ پکې پیدا شي، نو بیا خو طبیعي ده چې د دوی ژبه به هم ورسره ارزښتمنه کېږي، او هم به یې ورسره پایښت او بقا تضمینېږي.
ځینې وخت داسې فکر کېږي چې د یوې ژبې په محوه کولو سره بله ژبه کېدای شي وده وکړي، خو څنګه کېدای شي چې ژبې د یو بل تر څنګ وده وکړي او داسې کار ورته وشي چې په هغو کې تعصب نه وي، یا دغه سوچ فکر نه وي چې دغه ژبه دي نه وي او زما ژبه دي وي، یا دا ژبه دي محو شي تر څو زما ژبه وده وکړي.
په یوشتمه پیړۍ کې هڅه باید دا وشي، او دا باید یو لومړیتوب ټول نړیوال لپاره او د هر ملت د وګړو لپاره، که د دوی په جغرافیا کې هر څومره ژبې هم وي او فعال وي، باید ژبو ته یوازې د انساني هویتونو په نوم درنښت ولري، او هر ژبې ته باید دا ارزښت ورکړل شي چې هغه لږ تر لږه ژوند ولري، پایښت ولري او کار ورته وشي. فرضاً دا ډېره یعنی یوه ناانډوله او بې انصافه خبره ده چې
ته د خپل ژبې پرمختګ لیدلی شي، زغملی شي، ورته خوشحالېدلی شي، خو د بلې ژبې بیا پرمختګ او ښېګڼې نشي زغملی. په داسې حال کې چې د یو بلې ژبې پرمختګ او یو بلې ژبې ته کار کول هیڅکله ستا ژبې ته نه ګواښ دی او نه ګواښ پېښولی شي. مطلب دا دی چې ژبې که څه هم یو مشخصه جغرافیه یا مشخص ولس موږ ته معرفي کوي، خو په ټوله کې بیا انساني او بشري پانګه ده او انساني او بشري ګډ مال دی. نو زه به دا خبره د مشهور ژبپوه ایزرا پاونډ له خبرې درته واضح کړم. هغه وایي چې هیڅ یوه ژبه، هیڅ بشري ژبه نشي کولای چې ټول انساني درکات په ځان کې خوندي کړي، هغه که ډېره زوروره ژبه هم وي او که ډېره کمزورې ژبه هم وي. نو د دې نه ښکارېږي چې بشري هویت یا بشري تفکر ساتنه د هرې ژبې کار دی، هغه که زوروره ده او که کمزورې ژبه ده.
په یوویشتمه پېړۍ کې په هغو ګواښونو خبرې وشوې چې ژبې ورسره مخ دي، خو د دغو ګواښونو له موجودیت سره سره په یوویشتمه پېړۍ کې لومړیتوبونه او اړتیاوې څه دي چې یوه ژبه ځان پکې ساتلی شي؟
اول خدا چې په رسمي چوکاټ کې دوی ته بودیجه باید ځانګړې وي، حکومتونه باید د دوی د ساتنې او د ژغورنې لپاره ځانګړې بودیجه ولري او بودیجه ورته ځانګړې کړي او کار ورته وکړي. بل خبر دا ده چې یوویشتمه پیړۍ کې تر ټولو مهمه ساتنه د ژبو دا ده چې په ټیکنالوژۍ کې باید ژبې ډېرې فعاله شي، ځکه موږ په ټیکنالوژۍ او په انټرنیټ کې ژبې څومره هم ډېرې وکاروو او څومره هم هلته کارول ډېر کړو، که هر ژبه وي نو دا به ټولو نړیوالو ته لاسرسی آسان وي او ټول نړیوال ته برسېدلی وي، او دا هم د ژبو د ساتنې یوه ستره برخه ده او ستر اړخ دی چې په ټیکنالوژۍ او په انټرنیټ کې زموږ ژبه خوندي وي او هلته یې د کارولو ونډه او فیصدي ډېره وي. بله تر ټولو مهمه خبر دا ده چې په یوویشتمه پېړۍ کې باید ژبه د هرې اړتیا لپاره ځواب ویونکې وي، او زموږ تقریبا هر اړتیا زموږ خپل ژبه باید ترسره شي، که هغه فرضاً اقتصادي اړیکې او اقتصادي سیستمونه دي، که هغه علمي تولید ده او د علم پراختیا ده، باید هر ملت خپل ژبه علمي تولید ولري، او که هغه نورې سیاسي اړیکې او فرهنګي اړیکې دي، باید زموږ خپل ژبه هلته ډېر رول پکې ولري او خپل ژبه دا کارونه باید سنبال شي. سره له دې چې په یوویشتمه پېړۍ کې ځینې ژبې داسې دي چې ډېرې ځواکمنې دي او ډېر په ځواک سره روانې دي، انګلیسي ژبه ډېره په لویه کچه په د پرمختګ په حال کې ده او بدلون د ډېرو نویو بدلونونو سره او په ډېره ځواکمنه بڼه یوویشتمه پېړۍ ته رسېدلې ده. نو ځکه چې په انګلیسي ژبه هر ډول مواد تولیدېدلی شي، که هغه اقتصادي موارد دي، که علمي موارد دي، که په فرهنګي اړیکو کې ده، که په سیاسي او که په بین المللي توګه د ارتباطاتو خبره کېږي، نو هلته به انګلیسي ژبه حتما مطرح وي او هلته به موجوده وي.
که په افغانستان کې د ژبو په اړه خبرې کوو، نو دلته هم ډېرې ژبې شته دي. دغه ژبې د یوویشتمې پېړۍ په آینه کې تاسو څنګه ګورئ؟ یعنی څومره د پایښت امکان شته او څومره له خطر سره مخ دي دا ژبې؟
په یوویشتمه پېړۍ کې یو فرمول ژبپوهان وړاندې کړی دی، یو اټکل دا کړی دی چې هغه ژبې به د مرګ له خطر نه ژغورل شوي وي چې اول دا چې میلیونی وګړي ویونکي ولري. فرضاً دوی وایي چې که کومه ژبه یو میلیون نه زیات وګړي پرې خبرې وکړي، کېدای شي د دې ژبې تر پایه پورې ونه مري. دویمه خبر دا ده چې هغه ژبې به د مرګ له ګواښ سره نه مخ کېږي چې هغه په یو ملک یا په یو هیواد کې رسمی حیثیت لري او رسمی ژبه وي. د یو ژبې رسمي کېدل هم د دې چانس موږ ته په لاس راکوي چې لږ تر لږه د دې پېړۍ تر پایه پورې یوه ژبه ژوند وکړي او پاتې شي. درېیمه خبره پکې دا ده چې په هغو ژبو چې علم تولیدیږي، په ټیکنالوژۍ کې ډېرې کارول کېږي او لږ تر لږه د انسانانو ورځنۍ اړتیاوې ترسره کوي او د دوی لپاره په دغه ژبو باندې اسانتیاوې رامنځته کېږي، نو د دې لامل ګرځي چې ژبه یې په یوویشتمه پېړۍ کې خوندي پاتې شي او ژوند وکړي. په افغانستان کې هم مونږه د خپلو ژبو، که هغه هره ژبه ده، که لویې ژبې دي، که وړې ژبې دي، که رسمي دي او که نارسمي ژبې دي، د دوی په اړه لنډ نظر څرګندوو. نو ویلی شو چې دوی ته هم پکار دی د دې لپاره چې وژغورل شي او ساتنه یې وشي، نو د هرې ژبې ویونکي باید هڅه وکړي چې په خپله ژبه باید علمي مواد تولید کړي، په ټیکنالوژۍ کې وکاروي خپلې ژبې، او په خپلو ژبو باندې افکار تولید کړي، لک تر لگا پر رسمی چوکاټ کې دغه سیو دریز ورته تر لاسه کړی چې د دې ژبه د ساتنې او د پرمختګ لامل وګرځي. مثلا په افغانستان کې موږ دوه ژبې رسمي لرو چې پښتو او دری ده. پښتو او دری تر نورو ژبو څه نه څه په ښه وضعیت کې دي په افغانستان کې. خو ځینې نورې ژبې دي چې هغه ورځ تر بلې له پامه غورځي په رسمي دریز کې یا په رسمي توګه دوی ته ډېر پام نه کیږي، کار نه ورته کیږي. او په عین حال کې د دغو ژبو ویونکي هم ورځ تر بلې د خپلې ژبې هغه اهمیت ورته کمیږي. نو دا بالاخره د دې لامل ګرځي له بده مرغه چې موږ خپلې ژبې له لاسه ورکړو، ځکه چې یوویشتمه پیړۍ ډېر جدي ګواښي. دا دی چې دا هم د ژبپوهانو خبره ده، دوی وایي چې د دې پیړۍ په جریان کې به یا د دې پیړۍ تر پایه پورې به نږدې د نړۍ د شپږو زرو یا څه باندې شپږو زرو ژبو نه درې زره ژبې له منځه لاړې شي، چې دا په ټوله کې بشري هویت او فرهنګ ته یا بشري تنوع ته ډېر ستر ګواښ دی. او دا لړۍ دومره تیزه هم روانه ده چې نږدې په هرو دوو اونیو کې په نړۍ کې یوه ژبه له منځه ځي. نو که دغسې د ژبه په وړاندې موږ بېغوري کوو، موږ بېغوره پاتې کیږو، کیدای شي دغه لړۍ زموږ تر ژبو هم را ورسیږي او هغه ژبې چې په حکومتي کچه په دولتي کچه کار نه ورته کیږي او له پامه غورځي او غورځول کیږي، نو کیدای شي د دې پیړۍ په جریان کې له منځه هم لاړ شي.
درنو اوریدونکو، د راډیوي مجلې د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.